라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن پنځمه د زمری یا اسد دیر لسمه او د اگست څلورمه نیټه ده د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم د هله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي کوم ډرون چې د القاعده مشر پکې پنهښ شوی د پاکستان له فضا نه دی الوزول شوی ثنا الله دا خبره پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته وکړه هغه زیاته کړې ایمان الزواهری چیرته چې اوسېده هلته پنهښ شوی نو دا خبره باید د امریکا او افغانستان ترمنځ بحث شي د القاعده مشر د جولای په 1 په کابل کې سهار وختي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی د امریکا ولسمشر په همغې ورځ یوه ورځ وروسته دا پیښه تایید کړه خو طالبانو تر اوسه نه تایید او نه هم رد کړې ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د سیمې پر امنیت ثبات او ښیرازۍ اغیز لري د دغه وزارت بیان قهار بلخي دا خبره د ګا په یو ټویټري په بیان کې وروسته له هغې کړې چې تایوان ته د امریکا د اساج جرګې د مشر نانسي پلوسي په سفر سره د چین او امریکا اړیکې لا پسې سړې شوي او کړکیچونه یې زیات شوي دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی دی تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو د ګواښ خبر ورکړی و نن د شپږیزې پایلوبه د بوس ساتونکو او سپینغار پلانګانو ترمنځ ترسره کیږي د کرکټ بورډ د پاڼې د معلوماتو له مخې سپینغار پلانګانو چهارشنبه کابل بازانو لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته یې لار پیدا کړه تر دې مخکې د فاینل لومړنی لوبیدونکي ټیم په سر باندې سپینغار له بوس سره مخامخ شوی و چې هلته یې ماتې خوړلې وه او د امریکا او ایران لوړ پوړي مذاکره کوونکي ویانا ته ځي تر څو د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې پیل کړي د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ میلی پرون وویل چې په همدې هدف ویانا ته روان دی او هیواد په ښه نیت یوې هوکړې ته د رسېدو لیوال دی دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو تفصیل اوریدل شي د ایمان الزواهری د وجلو له اعلان دوا ورځې وروسته هم لوړپوړي طالب چارواکي د هغه پر وجلو بی خبري کوي د طالبانو د حکومت مرستيال وایي
طرف دغه یو شی مونته معلوم دي دلته هوایی برید شوی دي زموږ له خوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی
ولی طالبان په ظاهره په اصلي پیخه خبر ندی
امکان داره که بعضی طالبا خبر نداشتند
امکان لري ځینې طالبان و نو خبر چې زوایری د اقانی په ملمستون کې میشته دا امکان لري چې د طالبانو ترمنځ ستونزه پیدا کړي
قابل کې د داعش پر یو پټنځای لس ساعته عملیات پای ته ورسیدل
کشفی عملیاتو پایله کې چې د شریر او عناصرو پټنځای و یو شمېر هلاک شول او یو تن یې ژوندی ونیول شو
کندهار کې په شری ناروغي د اخته ماشومان شمیر زیات شوی
ماشوم د لیون په دغه کوي د کټ وزن راغورځو پای ګرځي عمل کیږي
او د اوکراین د غلو د لومړی بیړۍ تفتیش بشپړ شوی او تمه کیږي چې د باسفورس تنګي څخه تیر شي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری د وژنې په باب د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان دوه ورځې تیر شوې خو د طالبانو حکومت تر اوسه د الزواهری وژل کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دی تیر شپه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې د واتس اپ لارې لیکلی چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریض ترلاسه کړي رویټرز د دریو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو جګپورو مشرانو په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید ته د جواب ویلو په اړه چهارشنبه بحث کړی تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو
رویټرز خبری اژانس د طالبانو د یو مشر له قوله ویلي د لوړ پوړو طالب چارواکو غونډې روانې دي او په دې بحث کوي چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې برید ته ځواب ووایي که څنګه. د رویټرز په وینا دغه طالب مشر چې په کابل کې مهم مقام لري غوښتنه کړې چې نوم یې افشا نه شي. هغه دا نه ده تایید کړي چې د القاعدې مشر ایمان الزواهری په هغه کور کې چې توغندی پرې لګېدلی و موجود و که څنګه. د اګست په لومړۍ په یو ټلویزیوني وینا کې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ایمان الزواهری د جولای په 1 د افغانستان پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د درون الوتکې په هدفي بریدونو کې وژل شوی. د ښاغلي بایدن له اعلان 2 ورځې وروسته د طالبانو حکومت لا تر اوسه د کابل په زړه کې د زواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه د واټساپ له لارې ازادي راډیو ته لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریځ ترلاسه کړي. د افغانستان د چارو کارپوه طارق فرهادي په دې اړه چې طالبانو ولې په دې مورد چوپتیا غوره کړې ازادي راډیو ته وویل:
امکان داره که بعض طالبا خبر نداشتن که ایمان الزواهری در میمانخانه آقای اقانی
داره. امکان لري ځینې طالبان و نو خبر چې زواهری د اقانی په میلمستون کې میشته. د سراج الدین حقانی پلار چې جلال الدین حقانی او تقریبا د زواهری هم سنه ده او دوی د روسانو په ضد جنگ کړی، نو اقانی ښایي ځان مجبور حس کړی وي چې یو ځای زواهری ته پیدا کړي او همالته محفوظ وي. او امکان لري چې نورو طالبانو ته یې نه وي ویلي. دا امکان لري چې د طالبانو ترمنځ ستونزه پیدا کړي. طالبانو ترمنځ ځینې نزاکتونه او مسایل شته چې ټول یې د زواهری په اړه یو ډول فکر نه لري. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د کابل په شیرپور سیمه کې یو کور د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې په نښه شوی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې د برید غندل شوی او د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه بلل شوې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام عنفی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دغه برید په اړه خبریالانو ته وویل:
دغه موضوعات تر اوسه مونږ ته هم معلوم نه دي، صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دی دلته هوایی برید شوی دی. زمونږ لخوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی. دا زمونږ د ملي حاکمیت او د بین المللي اصولو او د دوحې موافقتنامې خلاف عمل دی. مونږ بار بار خلکو ته ویلي دي زمونږ خاورې د ګاونډیانو نورو پر خلاف نه استعمالیږي. دا د اسلامي امارت پالیسي ده، مونږ په خپل پالیسي کلک ولاړ یو.
د 2000 کال د دوی په تړون کې طالبانو ژمنه کړې و چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به د القاعدې غړو او هغو کسانو ته چې له افغانستان پر امریکا د برید اراده لري پناه ورنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي طالبانو د القاعدې د مشر په قربتوب او په کابل کې هغه ته د پناه ورکولو له لارې د دوحې له تړون څخه بشپړه توګه سرغړونه کړې. د فرانسې خبري اژانس د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوري غوښتونکي د مشر میچ مکانل په اوله ویلي د زواهری وژنه لا ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دا هیواد یو ځل بیا تروریستي فعالیتونو په ستر مرکز بدلیږي. په دې اړه په یو تحلیلي راپور کې راغلي چې متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې د روان کال تر پایله د امریکا د مرکزي قمندانۍ د قمندان په توګه دنده ترسره کوله ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د القاعدې د روزنیزو کمپونو د بیا پیلېدو هڅې لیدلې. د ښاغلي مکینزي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې داسې کوم اقدامات نه دي شوي چې وښیي طالبان د دې کمپونو د جوړېدو مخه نیسي یا هوډ لري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه څه کم یو کال تیر شو، خو د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری د وژنې په باب د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلانه 2 ورځې تیرې شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د الزواهری وژل کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دي. ولې؟ د تحلیل لپاره یې د افغانستان د ځوانانو پخوانی معین او د چارو کتونکی کمال سادات دا مهال نیویارک را سره سټډیو ته وصل دی. سادات صاحب، ستړي مشي، ستاسو د ماښام په خیر وي. د دې چوپتیا لاملونه څه کېدلی شي؟
ډیره مننه لودین. تاسو وګورئ دا موضوع یوازې د سیمې په سطحه نه ده، بلکې په نړیواله سطحه ده. بیا داسې یوه موضوع هم نه ده چې د تجارتي یا د عادي و جنگ خبره وي. دا د القاعده د مشر چې القاعده په امریکا کې یا په نورو هیوادونو کې مطلوبه یوه څه دي، نو د هغې د پاره اوس چې طالبان کو تر اوسه پورې غلي دي، نو ځواب یې دومره آسان نه دی. په دې اړه یو رسمي تفسیره، پیغام، مسیج یا د دوی اعلامیه دا ډېره قوي او څېړنو ته اړتیا لري. فکر کوم چې اوس دوی په یوه داسې بهیر باندې لګیا دي چې هغه هم دیننه افغانانو ته هم نړیوالو ته داسې یو جواب ورکړای شي چې هم په ډیپلوماټیک لحاظ سره هم په سیاسي لحاظ سره دوی ته یو داسې جواب وي، یا به داسې څه کوي لکه پاکستان کې چې اسامه بن لادن وژل شو، پاکستان یو څو کسان پرې ونیول لکه ډاکټر شهید افریدی، دلته به هم داسې یو څه وشي، څو کسان به تور ونیول شي. او دا پیښه خو به ومني، ځکه که وی نه مني نو دا هم د نړیوالو قوي استخباراتي ادارو تایید کړي ده چې دلته دا کار شوی دی، نو و به مني خو تاییدولو یا په تفسیر به وخت تیر
شي. او استاد سي په امریکا کې له دې پیښې او له دې اعلان وروسته څه تفسیر کیږي؟ هلته پر رسنیو کې څه ویل کیږي او د نظر خاوندان څه وایي؟
دلته مونږ هم له بیلابیلو کسانو سره اړیکې لرو، د افغانستان موضوعاتو په اړه خبرې ورسره کوو. کومو مهمو کسانو چې په دې اړه پوسټونه کړي دي هغوی خو ټول په دې خوښ دي، ځکه چې القاعده له امریکې سره کار نه اخي، اړیکې خو بېخي نه لري، بلکې دښمنان یې بولي په افغانستان کې عملیات هم د دغې دپاره وکړل. خو اکثره کسان چې دی مونږ چې مخامخ خبرې ورسره کړې دي دوی خو په دې خوښ دي ځکه چې الزواهری دی امریکایي دښمن بولي، او دا یو بل ته مبارکي هم سره ورکړې دي. لیکن یو بل خبر هغه دا چې انتخابات هم روان دي، په ځینو د مشهورو کسانو په پوسټونو باندې چې ځینو عامو خلکو کمنټونه کړي دي دا خبره هم کړې ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دا هم دی جو بایدن دی پاره یو مثبت
یو لاسته راوړنه دی. بله، او سادات صاحب فکر کوي لاند محل لپاره د طالبانو لپاره واقف څنګه ارزوي په ډیر لاندو کې راته وای؟
نو دا خو رښتیا هم چې یو طرف ته دوی غواړي چې نړیوال سره رسمي اړیکی پیدا کړي، بل طرف ته داسې یو کار وشو چې هم نظامی هم رسمي اړیکو ته ځان توانی ورسوي، نو فکر کوم چې د هغو کسانو چې هیلې وي چې د دوی سره اړیکی یو صحیح کی یا ورسره نږدې شي نو دا خو لوی زیان دی. او چې دوی ته واوښتو نو اوس به ګورو چې دوی په کومو لارو چارو نه کار اخلي او څنګه ډیپلوماټیک ځوابونه وایي.
ډیره مننه کور مو ودان د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل په دریمه حوزه کې د طالبانو او یو شمیر بریدګرو ترمنځ انخته له څو ساعته وروسته پرون ماښام پای ته ورسیده. طالبانو تایید کړی چې د دوی دوه سرتیری وژل شوي او په ځواب کې یې څلور بریدګر چې د دوی په خبره د عایشیان وو وژلې دي. بریدګر د کابل په دریمه حوزه کارت سخي سیمه کې یو کور کې ځای پر ځای شوي وو. تفصیل په دې راپور کې وو.
د کابل پرونی جګړه له غرمې تر ماښام روانه وه چې پکې طالبانو او بریدګرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته تایید کړ چې جګړه کې د دوی ځینې عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو په خبرې بریدګر لمنځه وړل شوي.
ایله کې چې د شریرو عناصرو په تنځای وو یو شمېر هلاک شول او یو تن یې ژوندی ونیول شو. همدارنګ د عملیاتو کې زموږ څلور تنه زړور سرتیري هم ټپیان شول او د یوې خزینه پولیسو په ګډون یو زړور پولیس هم شهید شو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه ټویټ کې ویلي چې څلور داعش بریدګر په دې نښته کې د طالبانو له لوري وژل شوي. اخوا د امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بریدګرو د هدف او دا چې ولې جګړه دومره اوږده شوه وویل.
څو ساعتونو ځکه دموږ دا جګړه ډېره په دقت سره پر مخ وړله تر څو بلکي وګړو ته یې هلته نږدې ودنۍ ته پکې کوم زیان ونه رسېږي. د دوی هدف همدلته د تشیع هیوادوالو پر درمند غونډو باندې د برید هدف و. دوی غوښتل چې دهلته په هغو هیوادوالو باندې برید وکړي چې دلته زرګونه راټولېږي په دې وروستۍ کې اوس د حرم ورځې دي.
نښته د کابل سخي زیارت ته نږدې چې پخوا هم د ګڼو داسې بریدونو او چاودنو شاهد و نږدې لس ساعته روانه وه. د سیمې خلکو پخوا له رسنیو د دې نښتو ویډیوګانې خپرولې او د ډزو او چاودنو له شدته یې اندېښنه ښکاروله. په یو ویډیو کې چې له یو کوره ډکه شوې د یو ماشوم اندېښمن غږ اورېدل کېږي او پلار یې وایي بله چاره نه لرو، دا راپېښه ده.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت وایي د تاجکستان د برېښنا له 9 اویا میلیون ډالر پور څخه یې 9.5 میلیون ډالر بیرته ورکړي دي. د برېښنا شرکت د مسؤلانو په وینا دوی اوس له تاجکستان څخه 40 میلیونه ډالر پوره وړي دي، خو تاجکستان بیا ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت یې 28 میلیون ډالر پوره وړی دی. دا چې ولې په دې شمیرو کې توپیر دی په دې اړه وضاحت نشته. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت مسؤلانو چهارشنبه په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د تاجکستان د برېښنا نیم پورې ورکړی. د برېښنا شرکت مالی او اداري مشر اسدالله انعام وایي چې له تاجکستان څخه د برېښنا د واردولو په برخه کې 9 اویا میلیونه ډالر پوره وړي دي چې 9.5 میلیونه ډالر یې تر اوسه ورکړي دي. د ښاغلي انعام په خبره چې د تاجکستان د برېښنا 6 میلیونه ډالر پور به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي.
تاجکستان هیواد د جولای څخه تر اوسه پورې 9 اویا میلیونه ډالر موږ د دې څخه برخه رانیولې دي. په دې کې 9.5 میلیونه ډالر ورکول شوي دي، 9.5 دي.
خو تازه د تاجکستان د برېښنا اداري مشر محمد عمر اسوزاده په یو خبري کانفرانس کې ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت له تاجکستان څخه 28 میلیونه ډالر پوره وړی دی، چې یاد شرکت تېره میاشت یوازې 2 میلیونه ډالر د تاجکستان د برېښنا اداري حساب ته لیږلي دي. اسدالله انعام په خبري کانفرانس کې څرګنده نه کړه چې ولې د ده او د تاجکستان د برېښنا د اداري مشر په خبرو کې د 12 میلیونه ډالرو توپیر دی، خو نوموړي ویلي چې د برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو او کورنیو شرکتونو 150 میلیونه ډالر پورونه ورکړي، خو 122 میلیونه ډالر لا هم پوروړي دي. ښاغلی انعام زیاتوي چې دوی په وخت سره د ټولو پورونو د ادا کولو وړتیا لري، خو په افغانستان کې د بانکي ستونزو له امله بریالي نه شول چې په وخت د تاجکستان پورونه ادا کړي. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د برېښنا 4 لستنې ویجاړې شوې، خو د برېښنا شرکت په وخت سره بیرته ورغولې چې افغانانو ته د برېښنا په رسولو کې ځنډ رانه شي. خو د کابل په ګډون د ډېرو ولایتونو خلک د برېښنا له کمښت شکایت کوي او وایي چې دوامداره برېښنا نه لري. افغانستان خپله ډېره برېښنا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسالې وړاندې په خبرونه کې نور هم راځي، خو اوس د سیمې یو موضوع را اخلو. د اوکراین د غلو د لومړۍ بیړۍ تفتیش بشپړ شوی او تمه کیږي چې د باسفورس تنګي څخه تیر شي. د کښتۍ وروستی مقصد لبنان دی. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د اوکراین د غلو د استولو بهیر پیل شوی دی. د روان کال د فبروري په 24 نیټه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د اوکراین د غلو صادرات بند شول، چې ورسره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي توکو او د غراز تیلو بیې دوه برابره شوې. خو تیره اونۍ ملګرو ملتونو او ترکیې منځګړیتوب وکړ او د اوکراین او روسیې ترمنځ د غلو د صادراتو لپاره یو هوکړه لاسلیک کړه چې په اساس یې روسیا د اوکراین له دریو بندرونو د غلو د صادراتو اجازه ورکوي، او دا بهیر عملا پیل شوی دی.
خبرونو ور آخوا.
سمخاګ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته دا لرو چې په کندهار کې د شری ناروغي زیاته شوې، خو تر وړاندې دا ورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. دغه ورځپاڼو ته زموږ نوې همکارې فریدې سیال کتنه کړې.
د نړۍ ګڼ شمېر ورځپاڼو او خبرونو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه اعلان لیکنې او تبصرې کړې چې ویلې دي بی پیلوټ الوتکې د القاعده مشر امین الزواهری کابل کې وواژه. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي زواهری له میاشتو را په دې خوا په کابل کې اوسېده، هغه هم د برېټانیا سفارت څخه په کمپټن کې. ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله ویلي د هغه کور خاوند چې الزواهری پکې اوسېده د طالبانو د کورنیو چارو د ځواکمن وزیر سراج الدین حقانی د اوږدې مودې ملګری دی. د لیکنې په دوام کې راغلي د همدې کور په برنډه کې د زواهری له وژلو 2 ساعته وروسته د طالبانو امنیتي چارواکي هلته ورغلي او دغې ودانۍ کې د القاعده د مشر د اوسېدو ټولې نښې نښانې له منځه وړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پر زواهري برید هغه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د یو کلنۍ په درشل کې ممکن د جو بایډن ادارې ته یو خبر وي. ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دوی په دې باور دي چې د طالبانو مشران د کابل شیرپور سیمه کې د یوې حویلۍ دننه د زواهري په اوسېدو خبر وو او هڅه یې هم کړې چې له برید وروسته ځینې شواهد پټ کړي. لوریل میلر چې د بارک اوباما او ډونالډ ټرمپ په ادارو کې په لوړه څوکۍ کار کړی ویلي په کابل کې د ایمینل زواهری وژل د امریکا پر هغو ارزونو د تایید چاپه لګوي چې ویلي طالبان له القاعده سره اړیکې لري. میلر واشنگتن پوسټ ته ویلي یوه لویه غمیزه ده چې اوس د دې وضعیت لویه بیه د افغانستان خلک پرې کوي. واشنگتن اگزامینر لیکي کابل کې د القاعده د مشر وژل کېدل له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د راوتلو د څرنګوالي په اړه بحثونه تاوده کړي دي. د ورځپاڼې په باور د جو بایډن ځینې نیوکه کوونکي له هغه شکایت کوي چې له امریکا بهر یې د اعلی سرقومندان په توګه کمزوره چلند کړی دی. وړاندې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ایملی هارډینګ پر زواهری د حملې ستاینه کړې خو ویلې دي دا برید په دې معنا نه دی چې ګواښونه پای ته رسېدلي یا امریکا د ټولو ګواښونو د له منځه وړلو وړتیا لري.
ورزو کندهار ته هلته روغتیایي چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې د ماشومانو په منځ کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د کندهار د میرویس روغتون مسؤلان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي د اخته ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 9 ماشومان دغې ناروغۍ وژلي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د کندهار په میرویس ابزوی روغتون کې د ماشومانو په دې واټ کې ټول بستر سوی ناروغ کوچنیان د شری له ناروغي څخه کړيږي. شریفه د خپل دروغ او ماشومان سره تناسب چې تازه د شری په ناروغي اخته سوی دا وایي. لمړی یو ماشوم په شری اخته سو او وروسته دوه نور هم په ورته توګه ناروغ سول چې حالت یې خراب سو او مجبور سو چې روغتون کې بستر کړي.
صدرې ماشومان اول ور مرچنه مریض زواله د غلرای مسدلې بستر کوي و عمل له ولو چې کوته لاره بل شي په ستغه مریض ولې پیښه برای شری وي چې دا نور بار دې د شری نه ولې دې دا تر اوسه دې دا تر نه مې تر لسه مش پاره چې راغلې دې دا ولې کده شي کورن غد شری نه پوسټ هغه دې ماشوم
درې کلنه بی بی عائشه هم په شری ناروغي اخته ده. د بی بی عائشه مور الماس وای لوري د تیر څو ورځو راهیسې په بد حالت کې و چې بلاخره مجبور اسو روختون ته راوړي او اوس له درو ورځو راهیسې بستر ده. شری یو ساري ناروغي ده چې د ناروغ پر بدن سری کوچنی دانې راخیږي. ډاکټران وایي هر کال د هوا په بدلیدو سره په شری ناروغي د اخته ماشومانو شمیر کې زیاتوالی راځي چې اصلي لامل د کورونی لخوا ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي. د کندهار د میرویس ابزوی روغتون مسؤلان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي د اخته ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په تیرو درو میاشتو کې 9 ماشومان د دې ناروغي له امله مړه سوي دي. کندهار کې د میرویس ابزوی روغتون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په شری ناروغي اخته ماشومان د غروختون ته ډیر ګورول کیږي خو په منځ کې دوی یوازې هغه بستروي چې حالت یې خراب وي او دوامدار نظارت اړتیا ولري. ډاکټر محمد صدیق زیاتوي چې د تیرو درو میاشتو په جریان کې د غروختون ته سلګونه په شری اخته ماشومان ورول سوي چې 400 بیا دوی بستر کړي دي.
تیر درو میاشتو کوم ارقام چې موږ سره موجود دي موږ 400 مریضان بستر کړي دي چې دا 400 مریضان د کومیا څخه نیم شمېر د فحاک رسیدلي دي.
د میرویس روغتون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق د ماشومانو د مړینې تر ټولو لوی لامل روغتون ته پر وخت داغوی نه ورول یادوي. د په خبره د ګرمي هوا لامل اوس دغه ناروغي یو ځل بیا د ډیرېدو په حال کې ده. ډاکټر صدیق وایي د شری د ناروغي د مخنیوي لپاره باید ټول خلک خپل ماشومانو ته د شری واکسین ورکړي.
دا په ډیر یخ کې هم ډیرېږي او په ډیره ګرمۍ کې هم ډیرېږي. دا خو تاسو معلومه ده یو میکروبي مریض ده چې د یو ویروس په واسطه ده خپریږي. دا هغه یو مریضي ده چې که چیرې موږ منظم واکسین وکړو نو مخه یې نیول کېږي. اما دلته چې دی افسوس خبره دا ده چې زموږ خلک واکسین ته هېڅ توجه نه ورکوي، یوازې د پولیو واکسین چې دی فکر کوي چې دا د ګردو مرضو دپاره واکسین دی. حال دا چې پولیو ځانته واکسین لري، شری یا میزل ځانته واکسین لري، نو زموږ سره چې کوم مریضان بستر شوي یې تقریبا اضافه ده د 50% څخه یې داسې کسان چې هغه واکسین نه یې کړی کوچنیان یې.
د روان کال دورې په 15مه نیټه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت اعلان کړی و چې په افغانستان کې 15,000 ماشومان په شیری ناروغي اخته سوي، چې په وینا یې له دې جملې 1,000 ماشومان مړه سوي دي.
و امریدل چې په کندهار کې د شری ناروغي زیاته شوې. بل ورته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپری ولسوالۍ کې د ورستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی. د یونیسف د بشر دوستانه چارو کارکونکي انی کندروچیوک په یو پیغام کې چې پرون د دې ادارې په ټوټر پانه خپور شوی ویلي
We've just witnessed some of the areas most impacted.
دا وایم چې واځي د زینو هغه سیمو څخه لیدنه وکړه چې د ورستۍ زلزلې په پایله کې تر ټولو زیات زیانمن شوی دی. زلزلې ورسته د کولرا د خپرېدو خطر ډیریږي چې د ماشومانو لپاره وژونکې کیدای شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو د ګواښ خبر ورکړی و. د رسمي شمېرو له مخې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د جون د میاشتې د 22مې نیټې د ویجاړوونکې زلزلې له امله تر زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شول.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د مخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. اوریدونکو که تاسو چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. پر ژوندۍ خبرونو سربیره په ویبپاڼه کې د ورځې تازه خبرونه او راپورونه هم لوستلی شئ. زموږ د فیسبوک پاڼې ته هم سر ورښکاره کوي، میلیونونه مینوال لري. تاسو هم دا پاڼه در سره خوښه کوي. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ټوئیټر پاڼه او دغه راز انستاګرام کې هم موندلی شئ. اوس هم ور رسیږي ستاسو یو شمېر ثبت شوو پیغامونه ده.
ایمن زواهری د وژنې نه وروسته د امریکا او طالبانو دریځونو ته کسړی وګړیتواره ډېر نرم دی ان ډېر سخت دریځ پکې نه لیدل کېږي. له دې دواړو داسې معلومیږي چې دلته یو معامله سوې ده او د معاملې په واسطه باندې ایمن زواهری له منځه تللی، یعنې دغه وژنې تر شا د طالبانو لاس تر ډېره معلومیږي.
السلام علیکم، نور محمد سنگین یم د پکتیا ولایت څخه. دا برید موږ په کلکو ټکو غندو او دا د افغانانو په سپیسلي خاوره باندې د امریکایانو تیر شل کلن یرغل په شان باندې یو یرغل ګڼو. دا د منطقې د هیوادونو او د امریکا د ګټو او په نړۍ کې د شخړو د رامنځته کېدو یو لامل ګڼو. موږ افغانان دا برید د هماغه داعش په شان باندې چې مخکې دوی د داعش په پلمه باندې په کابل کې په یو کور باندې برید وکړی او په هغه کې تقریبا 10 ملکیان په شهادت باندې ورسول، دا هم هماغه شکل باندې یو تبلیغاتي جنگ ګڼو.
السلام علیکم، حکمت ما د هلمند څخه تماس کوم. غوښتنه مې دا ده چې د کابل کې چې د امریکا درون کوم ټکړې یا کوم هغه د القاعده شبکې مشر چې وژلی، نو دا هم د دوی خلاف دی او طالبانو د خپل القاعده شبکې سره بیا هم اړیکې نه دي پرې کړې. نو دا مې غوښتنه ده چې افغانستان د نور بربادي خواته نه بیایي او یو ملت دی جوړ کې او د القاعده او داعشان سره د خپلې اړیکې پرې کړي. مننه کوم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. د سار موضوع دا و چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وجل کېدو له اعلانه دوه ورځې تیرې شوي، خو لا هم طالبانو دغه مشر د وجلو خبر تایید یا رد کړی نه دی. زموږ خبرونه سره اوسې د ورځې په جریان کې به له تازه تحولاتو خبرېږي. اوس هم ور رسیږي دری خبری مجلې ته چې زما همکاره فرشته نگاه قربانه ده.